درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جشوی د ازادي رادیو یبه بل خبرونه تمو هر کله کوم ز اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اگست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي، سره له دې چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکي وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان دپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکي ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دوایم او لمری بسنه دي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې به خپل ماموریت د اګست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکي وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي همکاري به ورسره وکړي، او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپوري چارواکي وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په چیرې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړي وي چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسه چې خلکو ته اساسي روغتیايي خدماتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسه چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډیرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیايي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیايي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندي کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي که دغه ستونزه ژر هوار نه شي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیايي سیستم سقوط وکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوی بڼه د رواني اګست میاشتې په 1 دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پنټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړې خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او ویل 66
فلایټس لفټ اوټ اف کابل یسټرډي ان دټ د جمعې په ورځ په 40 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره یې افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غرض وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دی خو په متحده ایالاتونو کې دننه او بهر هیوادونو کې د پوست په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستان ووزي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتونو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې به د سرمنشي انتونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکوي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووځي. د بریتانیا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي د بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکوي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکولی شي داسې لاره خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د تروریستي ګواښونو په وړاندې خپلوي نو به موږ دا عمومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی.
ده افغانستان پاره موږ د دې هواد خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راضی په ورستیو کلونو کې یو شمیر حکومتونه واک ته ورسیدل، دوی راغله لو لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
دولت ها بسیگی داره به نوع رابطه اونها با ما.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچه د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و ژمنه وکړه چې هیواد به یې له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نه شي. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنی سپه دولش پښنیوی اورید. د روانې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اګست تر یو دیرشمې پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قمندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د تروریستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلیرویشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمه شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سېشنبې په ورځ د اګست د میاشتې 1 نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د غبریت ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د محمد اشرف غنی د حکومت له رنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی اونۍ وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او فشارونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کې بې نظمۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد له مخکینیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
روز میگن چند روز بعد مشخص میشه، ما پاسخ درست تا حالا پیدا نکردیم و شبیه به من ده ها و صد
دا دی دولتي ادارې کارکونکو د چي د طالبانو پراتک سره دنداله ناصرګن برخلیک سره مخته. دا وی د طالبانو لا واکمنې ورسته خپل دند ته ولاړه، خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
دا وی د طالبانو ل راتګ نه وونه وشو، پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوی نو چې دوه کسره په سراغه ورته ویل چې زه باید زر تر سره دا ځای پریکړم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره د دین جلې کیسه د زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوخت وي او د طالبانو له واکمنۍ سره له تیرو دوه اونیو راپدې خوا په کورونو ناست دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لنډمهاله وباله. هغه وویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویلي چې خپل کارونه تستنی شي. اخوا افغانستان له تیرو دوه اونیو راهیسې په سیاسي تشه کې دی. د واک دغه تشه د افغانانو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدماتو د دریدو او د لومړنیو توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکي بادا محمد زی وایي چې د سیاسي واکتشه د بینظمۍ سبب شوی او د ځینو ډلو لپاره یې د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې. دی د حکومت د زر تر زره اعلان غوښتونکی دی.
بحراني حالت دی او لاره هم همدا ده چې قدرت خلا بیرته راپوره شي او واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي، تر څو پورې خلک پکې ځان وویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی مادې څه دي او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ دپاره د منلو وړ مادې به دوی چمتو کوي تر څو پورې هم نړیوال نوی حکومت په رسمیت وپیژني او همې تر څنګ دا افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسېږي.
بلخوا د پنجشنبه پورز د کابل د هوایي ډګر دروازې ته چیرمه چاودنې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له 170 زیات افغانان پکې وژل شوي هم د خلکو ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه ویره خپره کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دولتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط، وسلې، مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یو ونی کې خپل اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. دا طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې ښاغلي مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي و چې ډېر زر به د واک تشه ډکه شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
نه یوازې ښځې بلکې ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای یې طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له ښاغلي مختار سره مې خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره اوزګاره شوي شمیر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کوو؟
د افغانستان د 14 ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو 16 کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي و، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلې دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدماتي ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د 13 ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدماتي ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د عملي چلند کېږي. په هغه سترګه ورته کتل کېږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لري کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالې کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي. دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیر او شروع کولو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص او وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوی کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي، ورسره خرابېدلی شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته په درد خوري؟
دوی حتی روان دي، دوی په وار وار حتی کې تیر کاغذ هم نو د انسقانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړي په پام کې د چې د ملا برادر خون صاحب سره زبیح الله مجاهد سره ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی سره چې د پروسی پراس کړي د نوي حکومت لپاره دی حل ځلې کې دغه مسله ورسره شریک سی او دی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکی کادرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لری نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنګ بخانه رئیس او رنگ رنگ مختارو په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکې سه شنبې پروس په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواوو له لوري اندېښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونل یې تیار دی چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دو اونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګوست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونه د میدان نه ووځي نو موږ د میدان دپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي، تخنیکي ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي، په بعضې ځایو کې د ساختماني او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هېواد چې په دې وروستیو کې ډېر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تېرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي، خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
بریتانیایي چارواکي له افغانستانه د بریتانیوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نه شوی کړای په تیرو دوو اونیو کې له دې هېوادو وباسي هیر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدراعظم وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستانه ووځي د وتلو اجازه ورکوي.
بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبې پای ته ورسېد پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي.
د بریتانیا لخوا له افغانستان د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هیواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستانه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سه شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي نو هغه به قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی او په نوم یادېږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې پرون په مستقیم ډول خپره شوې وه.